نه بجو پوری دوام کوي. خراغلست د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړي خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په کابل کې د روسیې پر سفارت تروریستي برید غندلی او د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. ښاغلی ویست پرون سه شنبه په یو ټویټ کې ویلي چې تاوتریخوالی هیڅ هدف نشي ترلاسه کولی. چین هم دا برید غندلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماو نینګ وویل چین پر ډیپلوماتیکو استازولیو او کارکونکو یې تروریستي بریدونه په کلکه غندي. د روسیې د تاس خبری آژانس د راپور له مخې هغې ویلي چې پیکینګ هیله لري د افغانستان لوری د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات وکړي او د ډیپلوماتیکو استازولیو ډاډمن امنیت یقیني کړي. پر دې سفارت د دوشنبه ورځې د ځانمرګي برید پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې. په دې برید کې د سفارت دوه کارکونکي او څلور افغانان ووژل شول. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په شمال ختیځ کې پرون دوه زلزلې وشوې چې په یوه کې شپږ تنه مړه او نه تنه نور ټپیان شوي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویان محمد نسیم حقانی وایي د خونړۍ زلزلې کونړ ولایت ته ټکان ورکړ. د امریکا د جیولوژۍ د مطالعاتو مرکز د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.3 ثبت کړی دی. بله زلزله په بدخشان کې شوې چې شدت یې 4.8 ښودل شوی. ښاغلی حقانی وایي چې د بدخشان د زلزلې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. دوه ورځې مخکې هم په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې زلزله شوې وه چې د تلفاتو شمیر یې د چارواکو په وینا 1300 کسانو ته رسیدلی دی. په فاریاب کې پرون په یوه ترافیکي پیښه کې شپږ تنه مړه او لس تنه نور ټپیان شول. د فاریاب د ترافیکو رئیس ملا نجیب الله خیبر ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه د دې ولایت په چارباغ ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو فلاین کوچ له یو ټراکټور سره ټکر شو. په مړو کې څلور ښځې او یو ماشوم شامل دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په یو برخلیک ټاکونکې لوبه کې له پاکستان سره مخامخ شي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 د متحده عربي اماراتو د شارجې په لوبغالي کې ترسره کیږي. که افغانستان دا لوبه وګټي نو د آسیایي جام د شل اووریزو لوبو پایلوبې ته د وتلو چانس یې زیاتیږي. په نیم پایلوبه کې افغانستان سریلانکا ته بایللې او پاکستان له هند څخه ګټلې. د دغو لوبو په ترڅ کې پرون سریلانکا هند ته په 6 ماتې ورکړه. افغانستان بله لوبه سبا پنجشنبه له هند سره کوي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې روان وضعیت د دفاع وړ نه دی او وایي په دې بټۍ کې د یوې اټومي پیښې د مخنیوي لپاره سمدستي موقتو تدابیرو ته اړتیا شته. د دې ادارې مشر رافایل گراسی بیگا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا له اور سره لوبې ته ورته کار دی او هره شیبه امکان لري چې یو اټومي ناورین رامنځته شي. ښاغلی گراسی دا څرګندونې یوازې 2 ساعته وروسته له هغه وکړې چې د ادارې د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې له روسیې او اوکراین څخه غوښتنه شوې چې په زاپوریژیا کې د اټومي امن یو خوندي زون رامنځته کړي. او د روسیې د ګاز د ستر شرکت ګاز پروم یو جګپړي چارواکي ویلي دا شرکت به اروپا ته له نارت ستریم یو نه لیکې د ګاز لیک تر هغه بیا پیل نه کړي چې شریک یې جرمني له کاره لوېدلې تجهیزات ترمیم کړي نه وي. د روسیې په ولادیواستوک ښار کې پرون سه شنبه یوې اقتصادي غونډې ته د ګاز پروم شرکت اجرایوي مرستیال ویتالی مارکیلوف وویل دا تجهیزات باید ترمیم شي تر څو دا شرکت د ګاز لیک بیا پیل کړي. خو د دې شرکت جرمني شریک زیمنس انرژي ویلي چې نه د ترمیم دنده ورسپارل شوې او نه دا ستونزه هومره جدي ده چې له کبله یې په دې نلیکه کې د ګاز لیک ودرول شي. لویدیځو مشرانو ویلي دي چې مسکو له انرژۍ څخه د وسلې په توګه کار اخلي خو مسکو تل دا تورونه رد کړي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرو.
در دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه يم. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا له ګمرل شوی کمیسیون څخه غوښتي دي چې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په اړه د امریکا د حکومت کړې ژمنې وڅېړي او معلومه کړي چې اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د حقوقو د خوندي کولو لپاره امریکا څه کولای شي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤلې هیدر بار ویلي امریکایي مشرانو تل پر دې ټینګار کاوه چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو دفاع به کوي او هغو به هیڅکله یوازې نه پرېږدي. خو د دې په وینا افغان ښځې او نجونې چې ورته د ښې راتلونکي هیلې ورکړل شوې وې د طالبانو له څه باندې یوې کلنې واکمنۍ سره ټولې هغه هیلې یې مړاوې شوې دي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هومن رائټس واچ وای د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ارزونې کمیسیون باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د امریکا د حکومت کړې ژمنې وڅېړي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدر بار په یو راپور کې چې پرون سه شنبه د دې سازمان پر ویب پاڼه خپور شوی ویلي چې یوه ستونزه چې دغه کمیسیون لري دا ده چې څوارلس نارینه او دوه ښځینه غړي د ښځو د حقونو په برخه کې هیڅ تخصص نه لري او هیڅ غړی هم افغان نه دی. دا کمیسیون چې د 2021 کال په دسمبر کې ټاکل شوی هغه مهم استراتیژیکي ډیپلوماتیکي او عملیاتي پریکړې ارزوي چې په افغانستان کې شوی او هم دنده لري چې د امریکا د دغې نږدې شل کلنې جګړې له زده کړو او سپارښتنو په راتلونکي کې کار واخلي. د کمیسیون اوس په کار پیل کړی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان وای د ته په پام چې د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو پر لبسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان میرمنو او نجونو کړاو ته په اشاره په افغانستان کې جګړه توجیه کوله دا خواشینونکې ده. د بشری حقوقو د څار د سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدر بار د امریکا د هغه وخت د ولسمشر جورج دبلیو بوش په افغانستان کې جګړې پیلېدو ته امر ورکړ. د 2001 کال په دسمبر کې څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو په افغانستان کې ښځې او ماشومان کافي کړېدلی او دغه ستر ملت به سخت کار وکړي چې هغوی ته هیلې ورکړي. د هغې میرمنې لورا بوش ویلي چې د طالبانو په وړاندې جګړه د ښځو د حقونو او د وقار لپاره جګړه وه. د امریکا د وخت بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینتن په 2010 کال د افغان ښځو یوې ډلې ته ویلي چې موږ به تاسو یوازې پرې نږدو، موږ به له تاسو سره تل ودرېږو. میرمن کلینتن په دې کال ژمنه کړې وه چې د افغان ښځو حقونه به له طالبانو سره یوه جوړجاړي ته د رسېدو قرباني نه شي. هیدر بار وای له دې سره سره طالبانو د 2021 کال په اګست کې وخت له رسېدو سره سم لومړنی اقدام چې وکړ د امریکا په مرسته جوړ شوی د جنسیتي تاوتریخوالي د مخنیوي سیستم یې له منځه یووړ. د نوموړي په خبره د کابل له سقوط یو کال وروسته د هغو افغان نجونو او ښځو خوبونه چې دوی لیدو ته تشویق شوي وو په اوبو لاهو شوي دي. طالبانو نجونې له ثانوي زده کړو منع کړي او ښځې هم له کار کولو او د ورځې په تېرېدو یې ژوند لا تریخېږي. د آزاد تګ راتګ، ټولنو او د بیان د ازادۍ په برخو کې د ښځو او نجونو حقونه سخت محدود شوي، خو د دې ټولو خلاف متحدو ایالتونو د هغو افغانانو پر تخلیه تمرکز کړی چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی او د ښځینه فعالانو په ګډون یې ښځې یوازې پریښې دي. د امریکا د مهاجرت د ځانګړو ویزو په سلو کې یوازې له اوونه تر سلو پورې ښځې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدر بار وای د افغانستان د جګړې په اړه ګمارل شوی کمیسیون ته پکار ده چې د افغان ښځو په اړه د امریکا مسؤلیتونه په دقت وڅېړي او دا مسله یقیني کړي چې د دې کار لپاره متخصصین لري. د نوموړي په خبره دا ډیره مهمه ده. دا کمیسیون چې د افغان ښځو په اړه د امریکا د حکومت ژمنې ارزوي او ناکامي مستند کوي باید دا هم په ګوته کړي چې په څه ډول کېدای شي هغوی چې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې ژوند کوي خوندي شي یا له هغو سره چې بهر ته په تیښته بریالی شوي مرسته وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ راغله ازادي راډیو واوري. د غزنی ولایت د خوګیانی ولسوالۍ تر سلو زیات کلی لري، خو په ټوله ولسوالۍ کې یوازې درې ښوونځي فعال دي. دغه درې ښوونځي بیا هیڅ ودانۍ نه لري او هلکان یې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. په دې ولسوالۍ کې د نجونو هیڅ ښوونځی هم نشته. د خوګیانیو اوسیدونکي د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې ښوونځي ورته جوړ کړي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
دا پنځم ټولګی زده کوونکی عبدالله ګل شیخ آګا کلی تر غریب کلا پورې ښوونځي ته پر سایکل په دوو ساعتونو کې رسیږي. نوموړی وایي هغه الکان چې پولی ځي درې څلور ساعتونه مزل کوي.
څوک موږ ته دلته مکتب باید خدمات راته وکړي، مکتبونه راته جوړ کړي، موږ درسونه پکې وایو.
عبدالله ګل وایي هڅه کوي چې یو څه زده کړي او بیا ټولنې ته خدمت وکړي.
انجینی یا لیکان و ټول به سواد فاته دي ختمونه دي زده یا شیم نسته.
دا بیا سیف الرحمن دی که څه هم چې سیف الرحمن شپاړس کلنه او دغه عمر یې ښوونځي ته د تلو او زده کړو دی، خو هغه سخت مایوسه دی. وایي پر موږ خو وخت تیر سو، زموږ د راتلونکو ماشومانو لپاره دې د ښوونځیو او زده کړو زمینه برابره سي.
نسته له موږ چې پیدا شوي اوس د شپاړس اوولسه کلن تر اوسه مو نه مکتب په سترګو لیدلی. ژوند دې چانه غواړي چې مکتب ووایي او سواد زده کړي، لږ علم زده کړي.
سیف الرحمن زیاتوي ډیری هلکان د ښوونځیو د نشتوالي او لریوالي، ځینې بیا د اقتصادي مجبوریتونو او ځینې نور بیا د ورځنیو بوختیاو له امله ښوونځیو ته نه ځي.
مکتبونه نسته، د هلکان ټول بې تعلیم او بې تربیې پاتې دي. دا
د بیا د دغه ولسوالۍ د کریم کلا اوسیدونکی اد محمد دی. نوموړی وایي موږ دلته د ښوونځیو له کمښت سره مخ یو، یا خو بیخي نسته او یا کسته، هغه ډیر لري دي.
په دوه نه شل کاله کې د خوګیانو په ولسوالۍ کې یو فارغون مو په خوګدغه کې په کانکور کې نه لرو. کومه کسان چې په بازار کې ډاکټران دي یا کومه کار چې کوي، هغه په خپل کار په بازار کې جوړ کړی دی. په بازار کې یا په کار یا په دار پیسې پیدا کړي، درسونه په خپلو اولادو باندې ویلي، هغه هلته کار یې کړی. په دغه شل کاله کې دي یو سړی راته وایي چې خوګیانو له ولسوالۍ چې یو نفر لاړې کانکور امتحان یې ورکړ، کامیاب شو.
پښتنه مو وکړه چې خوګیانی ولسوالۍ ټول څو ښوونځي لري. د مهراب الدین په نامه یو کس ځواب راکړ.
په ټول خوګانو کې یو په کړی کې مکتب دی، یو په ګلبوري کې مکتب دی، یو په دغه دره کې پر غریب کلا کې مکتب دی، دغه درې مکتب دی.
دا دغه ولسوالۍ اوسیدونکو د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې ښوونځي ورته جوړ کړي. دا دغه ریاست سرپرست مولوي محمد منیر منصور.
چې کوم محرمه ولسوالۍ دغه نیازمندۍ مو ټول ټول کړي دي او د وزارت رهبرۍ سره شریک کړي دي. ان شاء الله مو په اینده کې پلان لرو چې ټول جنو کې مکاتب فعال کو.
دا خوګیانو ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره چې دغه ولسوالۍ تر سلو زیات کلی لري، خو د دغه تر سلو د زیاتو کلو هلکان یې یوازې درې ښوونځي لري، خو دغه درې ښوونځي بیا هیڅ تعمیر هم نه لري. دوی وایي په دغه ولسوالۍ کې د نجونو هیڅ ښوونځی نسته.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادی راډیو مجله پروگرام پیلیږي. دا پروگرام احمد شبر چمتو کړی دی، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. د روسیې د ګاز ستر شرکت ګاز پروم وایي تر هغه پورې به اروپا ته د نارد ستریم یو د نلیکې له لارې د ګاز لیکت پیل نه کړي چې د جرمني شریکې په دغه نلیکه کې له کاره لوېدلي تجهیزات ترمیم نه کړي. د شرکت د اګوست له یو دیرشمې رئیسې په دې نلیکه کې د ګاز لیږد درولی چې په اروپا کې د ګاز د کموالي او د بایو د لوړېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. د دې موضوع په اړه د نوریاس نوري په راپور کې نور جزئیات واورئ.
د روسیې د ګازو د ستر شرکت ګاز پروم یو جګپوړی چارواکی وایي دا شرکت به تر هغو اروپا ته د نارد ستریم یو نلیکه څخه د ګازو لیږد بیرته پیل نه کړي چې شریکې جرمني د دوی په خبره ناقص تجهیزات ترمیم کړي نه وي. د روسیې په ولادیواستوک ښار کې پرون سېشنبه یوې اقتصادي غونډې ته د ګاز پروم شرکت اجرایوي مرستیال ویتالی مارکلوف وویل دغه تجهیزات باید ترمیم شي تر څو دغه شرکت د ګازو لیک بیرته پیل کړي. د دې شرکت جرمني شریک زیمنس انرژي ویلي د ترمیم په اړه ورته هیڅ دنده نه ده سپارل شوې، او د هغې ستونزې په اړه چې ګاز پروم یې خبره کړې ویلي چې دا دومره غټه ستونزه نه ده چې له امله یې د ګازو لیک وځنډول شي، بلکې هغه په اسانۍ حل کېدای شي. نارد ستریم یو اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږد یوه لویه نلیکه ده چې د 55 میلیارد متر مکعب ګازو چې روسیه په کال کې پر اروپا پلوري، یو پر درېیمه برخه له همدې نلیکې اروپا ته لیږدول کیږي. دا نلیکه چې فنلند پولې ته نږدې د روسیې له ویبورګ څخه پیل د بالتیک د سمندرګي په تل کې د جرمني په شمال ختیځ کې له لوبمین پورې غځېدلې ده. د روسیې ګاز پروم شرکت د اګوست په یو دیرشم اعلان وکړ چې د نلیکې د ساتنې د چارو په خاطر د ګازو لیک د درې ورځې په مخه ځنډوي، او علت یې هم دا ښودلی و چې د نلیکې د توربین په یو پم کې سوری پیدا شوی دی. د لویدیز مشرانو موسکو تورن کړی چې له انرژۍ څخه د یوې وسلې په توګه کار اخلي. په تیره لکله چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین یرغل کړی دی، خو موسکو دغه تور په زلونو رد کړی دی. په دې ترڅ کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان وویل چې روسیه د نارد ستریم یو نلیکه بندوي، او د موسکو هغه تیرې داوې چې ویلي و د لویدیز بندیزونه د دغې نلیکې د بندېدو سبب کیږي کاملا غلطی و بللی. دی وین ویلی چه متحده ایالات اروپا به گټ کار وکړي ترڅو دا مسله یقیني کړي چې اروپا کافی گازو ته لاسرسی ولري.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
میچو دروازه پیدا کولای شي نه لار او د وټلو لار هم لري چې هغه هم په ټیو کې ده.
په پروان کې د یو علمی او ادبي فرهنګي مرکز جوړولو تابعیم نیولې ده.
په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کتابونه چاپ شوي دي مبالغه به نه وي چې په تیرو 5000 کلونو کې نه دي چاپ شوي.
د دې زالو مرغۍ وال وتل لاړی او زه هغه سیم ګیره خفه کیږم.
د خپلې مفکورې د بیان لپاره زه کیسه جوړوم.
خوشی پسې نه ګرځم، زه معمولا خپل تجربه تاسو سره شریکوم.
طالبان وایي چې 15 مستند او داستاني فلمونه نندارې ته وړاندې کوي چې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د ملي راډیو تلویزیون او افغان فلم ریاست چمتو کړي دي. د آزادي راډیو ادبي مجلې د تیرونې په خپرونه کې د افغانستان د سینما د ډګر یو شمېر هنرمندانو آزادي راډیو ته ویلي وو چې سینما د لمنځتلو له حالت سره مخامخ ده. سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي وایي طالبانو ورته ویلي وو چې نجونې او ښځې په فلمونو کې نه وي. د وی دا ډول محدودیتونه د سینما جنازه افغانستانه باسي.
سینما بالکل جنازه شي کی
د سینما جنازه څه چې هډو کې هم خاورې شول. کوم دا سیاست او چلن وی فکر نه کوم چې نور د څوک سینما تلار شي. سینما کومیدی او تراژیدی غوړي. په سینما کې باید خزه وي. که په فلم کې خزه نه وي هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
بل ورته طالبان د خپلو نویو فلمونو په اړه څرګندوي چې ښځو هم برخه پکې اخیستې ده. د ښځو نقش په دې فلمونو کې څه ډول دی؟ دا هغه پوښتنه ده چې پروسږ کال د لړم په 10مه د طالبانو په مکتوب کې دا ډول ځواب شوی و چې دوی له تلویزیونونو غوښتي وو چې هغه ډرامې او تمثیلي ټوټې دې نه خپروي چې ښځو پکې برخه اخیستې وي. یاسمین یارمل چې کلونه په افغان سینما کې کار کړی دی د طالبانو له واکمنېدو وروسته فرانسې ته ولاړه. دا وای لشوزو پرته سینما نیمګړی ده.
نه نابود زنا طبيع است کې تاثیرات
د خزونه موجودیت به ډیر منفي تاثیر وکړي. یو کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیليږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند ننداري ته وړاندې کوو، اخکاره ده چې باید هلته خزي هم وي. کچېری خزه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کیږي، فکر وکړي چې هرڅه نیمګړی دي.
د طالبانو د افغان فلم رئیس جاوید افغان د دوی د نوي فلمونو په اړه څرګندوي چې روسنی سو معلومات دي. بل لورته یو شمېر فلم جوړونکي وایي چې طالبان هنر ته صادق نه دي، غواړي د دغه ډول فلمونو لاري خپل ایدیالوژي په ټولنه کې خبره کړي. د دیني وکی او د طالبانو د نوي فلمونو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت په مشهد افغان فلم رئیس جاوید افغان آزادی راډیو ته وویل په دغه فلمونو کې لسی مستند دی او 25 نوري داستانی. د نوموړي په خبره دغه فلمونه چې ډیری معلوماتي بڼه لري د افغان فلم جوړونکو لخوا جوړ شوی دی.
یو مستند په نام تخار، دغه مستند کې د تخار د ولایت هغه بازي بجینا چې هغه معرفي کیږي او یو څه ځانګړی شوی دی. دغه ډیر نور کوټه فلمونه داستانی هم لري.
کاغلی افغان وویل دغه فلمونه په شپږو میاشتو کې په ډیرو کمو پیسو جوړ شوی دي. د طالبانو په مشهد افغان فلم رئیس وای دغه فلمونه د افغانستان په هرات، تخار او مشرقي ولایتونو کې جوړ شوی دي. نو موړی وویل په دغه فلمونو کې میرمنو او نجونو ته هم وخت ورکړل شوی. دا په داسې حال کې چې مخکې د رسنیو یو شمېر مسؤلینو ویلي وو دوی ته د طالبانو حکومت سپارښتنه کړې هغه ډرامي او فلمونه دي نه خپروي چې نجونې پکې کار کړی وي. سره لدی چې د افغان فلم مسؤلین دغه فلمونو بڼه معلوماتي او داستاني ادبي، خو د افغان فلم پخوانی چارواکي به دغه فلمونو ته په بل نظر ګوري. د افغان فلم پخوانی رئیس سهرا کریمی:
د طالبانو یو ایدیالوژیک رژیم دی، له هر لاري هڅه کوي چې خپل ایدیالوژي خپره کړي. زه امید لرم چې دغه فلم جوړول د دوی لپاره د خپل ځان د پاک خودلو لپاره، زه مطمئنه يم چې له دغه لاري د یوې تبلیغاتي ابزار په توګه استفاده کوي.
له دې وړاندې هم یو شمېر فلم جوړونکو د رسنیو فعالینو له ازادي رډیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا د فلمونو جوړولو په اړه انتقادونه کړي وو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه. د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې وړاندې هم شعر لرو هم د کیسو نقد. خدا شپه تاریخ ته مخه کو. په کابل کې د ارګ دننه یو باندې لومړی نمبر قصر د ارګ دننه او پرون د چاپ شوی کتاب مؤلف او د ارګ د تاریخ کتاب لیکوال علم ګل سحر را پیښنی.
دا دی حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې جوړ شوی د ملت بابا او پیر وخت کې د شاهزاده احمد شاه دی اوسېدو لپاره جوړ شوی و. دا دی ارګ په شمال لویدیځ خوا کې تقریبا د وزارت خارجه په طرف باندې پرته ده او بیا د ولسمشر محمد داود خان په وخت کې دا یو سیاسي ملمستون دی ورته وی ان له شاهي دورې بعد او دا دوه پوله ده او اته خونې لري، یو بو هاوس لري، یو مجهز پخرنځی لري او فرصتونه کومه کې بیا نور کارونه ته باندې وسو چې البته هغه داری چې یوه ډېره کمیونټي لحاظ باندې یوه ډېره لوکس او ډېره ښه د زمینی کې جوړه کړه. البته دا د بیړنیو حالاتو لپاره دا لومړی نمبر ماڼۍ د ولسمشر کور دی، یعنې دلته به اوس ډېره کورنۍ کې اوسي، یعنې له ډېرو کلونو راپه دېخوا. نو بیا هلته دغسې یو سیستم را جوړ کړی دی چې څوک نه شي پیدا کولای، مثلا که چیرې کودتا کېږي یا یو امنیتي مشکلات جوړېږي، نو کولای شي د هېواد مشر په کې تر ډېره وخت خوندي وي. یعنې نه څوک دروازه پیدا کولای شي، نه لاره، او د وتلو لاره هم لري چې هغه هم په پټیو کې ده، په باغونو کې ده، څوک نه شي لیدلی شنه ده. او دننه د باندې دننه چې دا زمینی چې ده دلته بیا هر څه پکې خوستا، یعنی د پسانې نیولې تر تامخانې پورې او تر دفتره پورې د سپورت تر ځای پورې، یعنی هر څه ستا پکې، یعنی سره کولی شي چې میاشتو میاشتو کلونو کلونو پکې ووسي. بهترین ځای ده او دا ماته دارګ مسلو کسونه کسان چې هلته ډېر وو پېژن کې هغوی ویل چې دا د لومړۍ مېرمنې طرحه وه.
د تاریخ یو بل پانه په غزنی کې په جنو تاریخي ماڼیو کې طالبان اړولې دي. په دغه ماڼیو کې وهم د امان الله خان د وخت بهرنیو سیلانیانو استوګنځای دی. زموږ خبریال موضوع په دې ولایت کې د طالبانو له چارواکو سره په دې راپور کې شریکه کړې ده.
د غزنی ښار مو مبارک څلور لارې ته څیرمه د بهرني سیلانیانو تاریخي ماڼۍ دا دغه ماڼۍ په ځینو سیمو کې د تیر جمهوري نظام د امنیتي سرتیرو یو شمېر زیرې، واسکټونه، وسپنیزې خولۍ، ګردنۍ، نظامي بوټان او نور نظامي شیان پراته دي. پر دغه شیانو شی ډېرې خاورې او دوړې هوارې دي. د دې تر څنګ دلته د ودانۍ په دریځ کې پر زړه ګدۍ یوه تقریبا دوه کلنه نجلۍ ناسته ده. سرکالی اغوستي د شنو مشکنو غاړهګۍ پر غاړه او جوشکی په خلو کې دی. دلته دو نور ماشومان هم چې د څلورو او شپږو کالو معلومیږي لوبي کوي. دا د یو طالب وسلوال اولاد نه دي چې د طالبانو پر افغانستان لا دوهم ځلې واکمنی دوه څخه ورسته په دغه ځای کې استوګن سوی دی. د ماڼۍ ځینې خونې بیرته رغول سوي او رنګول سوي دي، خو ځینې نورې لا هم په خپله حال کندې کپرې پاته دي. دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړه سوي او غزنی ته د بهرني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګن ځای وه. دلته پخوا افغان امنیتي ځواکونه اوس طالب سرتیري اوسي، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامي کسانو څخه خالي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي. دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې ازادي رادیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پوري سوی دی.
مخ کار باندې روان کو دا وتاکونه مرنګولې د تحصیل ونه نورم کار باندې روان ده. د معنی تقریبا سل کال قدامت لري او کوم سبب خو باندې مو خارجي سیلانیان راکړل دلته بور باندې دلته کې وسیدلو نو اوس موږ دې ته مده کړی ده سیبرت افخوا باندې کوم چې امان الله خان وخت کوم کار نه خطر کېدلو د دې چې به ان شاء الله هغه کار اخیستل کېږي. نظامیان نه کې وسی د اطلاعات فرهنګ مربوط معنی ده او کوم وخت ترمیم وسی ان شاء الله به سپارل کېږي سیلانیان ته.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي، خو وایي که دغه ځایونه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کېږي ذمهواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسي. لیکوال شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زای وایي اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دغه ځایونو به پوځي کنډکونه باسي په ټوله کې دا ښه اقدام دی.
چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دې ځایونو به دوی پوځي کنډکونه یا پوځیان باسي دا په ټوله کې ډیر ښه اقدام دی. خو د دغه کار لپاره بیا دا هم پکار ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته که دا سیمې سپارل کېږي هغوی به یې څه ډول ساتنه کولی شي، څه ډول به یې وساتلی شي.
کله چې هم په دا وروستیو لسیزو کې په غزنی کې سختو جګړو زور ونیو نو د دغه ماڼۍ تر څنګ په ځینو نورو تاریخي ځایونو کې نظامیان میشت شول او بیا سختو جګړو دغه تاریخي ځایونو ته زیان نه واړول. په دغه ځایونو کې د غزنی تاریخي بالاحصار په مقور ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ او همدارنګه دغه تاریخي استوګنځی د یادولو وړ دی.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.5.
لیکوال او مدني فعال شاه محمد بشیر په پروان کې لڅو میاشتو رئیس یو لړ فرهنګي هڅې پیل کړې دي. د وی اچ په دې ولایت کې به یو لوی علمی مرکز هم ودان کړي. زما همکار بصیر الحق عادل له شاغل بشیر سره شخیدلی او لمړی د دې هڅو تفصیل ترې پوښتلی.
تقریبا څو کال مخکې هم د خوځښت علمي او ادبي بهیر په نامه بهیر را پیل کړی و. په 1990 کال کې مو د سبا په نامه لومړنۍ پښتو اخبار پیل کړی و چې هغه اخبار متاسفانه په چاپی بڼه باندې مونږه د ځنو ستونزو له امله چې هلته مونږ ته موجود وي تر سره نه شو کړای، یعنی چاپ مو نه شو کړای، خو په انلاین بڼه مو مونږه فعالیت او لیکنیم کولی او په هغه برخه کې مو لمړنۍ پښتو اخبار د سبا په نامه والته پیل کړو. ورستیو کې ځنی کارونه موکړه. لمړی کار دا چې مونږه د پښتو کتابونو د راټولولو لپاره ځنی هڅه وکړي چې د پروان په عامه کتابتون کې پښتو کتابونه په نشته هڅه مو وکړه چې په دې برخه کتابونه راټول کړو چې د افغانستان علوم اکاډمي نوم کتابونه راوړل او ځینو دوستانو ملګرو سره مو چې شخصي اړیکې ونیوې غوي کتابونه راکړل. زنیم د ژورنالیزم برخه کې هم ځنی فعالیتونه کړي دي چې د موبایل ژورنالیزم په برخه کې هم دا زیاده خبريالانو د لپاره مونږه سیمینارونه په لاره اچولې دي. دا سیم ادبي غونډې چې په پنتون کې بهیر لرو محاصرین په کې فعال دي. د پروان د ارغوان ګل په نامو باندې مشاعره وا چې په د هواد په سطحه باندې هر کال تر سره کیږي. دا مو تر سره کړه.
ډیره مننه. دا د کتابونو موضوع ډیره مهمه ده. عموما په دغه هغه ولایتونو کې چې د پښتنو شمیر کم یا نفوس کم وي پښتو کتابونه ډېر کم پیدا کیږي، او برعکس په هغه سیمو کې چې دری زبان کم وي هلته دری کتابونه کم پیدا کیږي. د دې لامل سره ستاسو فکر او څومره اړتیا لیدل کیږي دغه برخه ته چې مونږ د خپل داخلي افغانستان کې کومې جیبي دی یو بل سره کلتور فرهنګ دا شریک کو یو بل تجربه ګټه واخلو
په دې برخه کې ډیر ارزښت لري چې په دې برخه کې قومونه بل خصوص د افغانستان قومونه دی یو بل ژبو فرهنګونو او د یو غیل روایتونو او کیسونو خبر شي چې زما په نظر دغه کتابونه یو ځینی لار ده چې ځوانان ځوان نسل شي ډیری زدکړې کوي زکړې لري په دې برخه کې مطالعه وکي او یو د بل له حال او احوال او فرهنګ نه آشنا شي نو د دې لپاره کتابونه ډیر اړین دي ځکه په دغه اساس باندې موږ کولای شو د هیواد قومونو ترمنځ په هیواد کې ملي یووالی رامنځته کړو
تاسو سره دغه فعالیتونه ادبي برخه کې فرهنګي برخه کې علمي برخه کې یوازې کوي ک نور د سیمې ځوانان هم در سره دی غوې لیوالتي لري د برخه کې
هر کار چې په ګډه باندې کیږي هغه تر ډیره پورې پایلې ډیره خراوزي مثلا نور هم ځوانان ستدي خو متاسفانه ډیر هغوی ځنې په نورو چارو باندې مصروفې خو ډیر ورته وزګار نه دي اکثریت یو نظریه یو فکر دی یو ایجاد پاړه باندې زور سره همغږي کوم مشوره ور سره کوم
د ادبي بهیر یادونه مو وکړه په ډیره ولایتونو کې ادبي بهیرونه په تش په نوم باندې کنه یا یو غوڼه در سره کې بيته یا ځوانان بوخت یا زمينه نه برابره انستا مخیر پلان یادونه مو هم کړه یوازینه شي چې دوامدار ساتل کېدی شي یا د ځوانانو راټولیدنو یوازینه درس یې غدبي بهيري دغه دبي بهير مفعل دی او راتلونکي کوم پلانونه لري مشخص کېدونه وکړي
متاسفانه هغه بهیر چې مونږ پیل کړی وو لکه څنګه چې په نورو ځایو کې همداسې ځوانان مصروفیتونه پیدا کوي یا د ځینو ستونزو له امله درېږي زمونږ هم درېدلی وو خو راتلونکي دپاره مو پلان دا دی چې مونږ په پروان کې د یو علمي او ادبي فرهنګي مرکز جوړولو تابعیم نیولې ده او ډېر ژر به انشاءالله په دې برخه کې مونږ عملي ګامونه اوچت کړو ځینې کارونه ابتدایي کارونه مرته کړي دي دا فرهنګي مرکز به دی چې هغلته به مونږ د ځوانان نو د رشت او د هغوی د ظرفیت لوړونې د لپاره ځنې پروګرامونه نیسو مثلا هغوی ته به د ویناوالۍ فن خيو هغه ته به د لیکوالۍ برخه باندې به کار کوو د ژورنالیزم د عملیز د کړې باندې به کار کوو او دا به یو داسې فرهنګي مرکزی ترسو هغه ځوانان چې دې برخه کې د کار کولو لیواله دي هغه ته به راټولېږي هغه خپل کړنې فعالیتونه او چارې به تر سره کوي او د دې ترڅنګ چې اوس وخت په ټول افغانستان کې اشد ضرورت دی مونږ په دې باندې کار شروع کړی دی او ډیر نږدې راتلونکي کې باید د پرانیستو کوچه مونږ په پروان کې د یو کرایا کتابونو مرکز پرانیزو هغه به د سیکي مرکزی چې ډیر ځوانان مطالعه د لپاره مطالعه ته د هڅولو د لپاره مونږ غوي ته سیمینارونه ورکو لنډي ویناوي ورته کوو یعنی دوی هڅو چې څنګه ډول باندې مونږ مطالعه وکړو په دې مرکز کې او یو مرکز به د سې جوړو د کرایي کتابونو چې ډیر ځوانان دي د مطالعه علاقه مندان دي خو دوی نشي کولای یو کتاب باندې پیسې ورکړي مونږ غوي ته زمینه برابرو چې راسی هغه کتاب په لس افغانۍ یا شل افغانۍ باندې کرایه ویوسی دی ویونه دوه ونوي ا دې میاشتو د پاره ویوسی بیرته راوړي هغه خپل اصلي قیمت چې دی هغه بیرته واخلي او هغه شل روپیه کرایه باندې دا کتابونه مطالعه کی بل په داستون زه حل کی چې اکثریت ځوانان چې په پانتونونو کې زکړی کوي او غوی ته هر سمستر کې دوی ته سیمینارونه ورکول کیږي نو دې لپاره چې غوی مالی توان نه لري غوی هم موهڅولې چې کتاب او لوستو لیک سره شناسی او دا برخه کې رشد وکي نو هغه سیمینارونه چې لیکي مونږ دوی ته زمينه مسايده وو چې دوی راسي 15 لس یا شل کتابونه د غینه اخز وکي غینه برداشت وکي او خپل سیمینارونه مونوګرافونه او کڅوک تیزونه لیکي یا علمی رسالې لیکي یا په علمی برخه کې کار کوي نو دا سړي یو مرکز د ایجاد پلان د جوړولو پلان نه هم لرو چې ډیر ژر او راتلونکي به انشاء الله د دې افتتاح ولرو
په پروان کې مودلي کوله مدني فعال شاه محمد بشیر سرګندونی د هڅو فعالیتونو په اړه اوریدي د کتابونو د چاپ په ولایتونو کې د پښتو کتابونو د کمبود او د کتاب سره د خلکو د لښ مینې په اړه بشیر الله قادل د افغانستان د علومو اکاډمۍ د لرغونو ژبو او ادبیاتو د انسټیټیوټ د علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست نظر اخیسته
په پښتو ژبه کې د علمي کتابونو تش تر یو ځای پر حل سوی ده خو بس نه نکي په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کتابونه چاپ شوي دي مبالغه بنوي چې په تیرو 15 کلونو کې نه دي چاپ شوي خورا ډېر کتابونه په پښتو ژبه کې چاپ شوي دي ژباړل شوي دي تحقیق شوی دي څېړنې شوي دي راټولونې شوي دي په هر برخه کې په تاریخ ادب طبي علوم او نور برخو کې البته په ډېری ولایتونو کې لا هم په پښتو ژبه کې د علمي کتابونو او ادبي کتابونو نور برخو کتابونو کمای احساسیږي. دوه دلیل دی، یو دا چې د دې لپاره داسې یو سیستم نشته چې دغه کتابونه کم ځایو کې چې چاپیږي، اکاډمیک مرکزونو کې یا خپرندوی ټولنې چاپي یا فرهنګي ټولنې چاپي، تر هغو پورې ور ورسی. او دوم داسې چې په هغه سیمو کې د فرهنګي هڅو کمرنګي دا شی چې په سیمه کې یا ولایت کې یا ولسوالۍ کې د پښتو کتابونو تشې احساسیږي. اصلا په پاکستان کې د عامه کتابتونونو څخه ګټه اخیستل او د ځوانانو ورتګ دقیقا ډېر رواج نه لري. د دې لپاره باید پالیسي جوړ شي، د دې لپاره باید د حکومت په سطحه داسې پالیسي جوړ شي چې تبلیغات وشي، سیالۍ جوړ شي، د هغه لپاره ډالۍ جوړ شي، ځوانان وهڅیږي و کتاب وستلو ته، تر څو په دغه برخه کې دوی مطالعه وکړي او معلومات ترلاسه کړي او دغه د مطالعې فرهنګ چې دی نور هم هستي. یو بل لامل د ټولنیزو رسنیو شتون دی، لکه فیسبوک دی، ټویټر دی، او نور ډېری ځوانان په دغه باندې بوخت دي. او یا هم داسې سي چې پی ډي اف کتابتونونه آنلاین جوړ سي، په فیسبوک کې یو یو موضوع یا یو مطلب یو کتاب راخسته کیږي، هغه خپریږي، تر څو دا چې ځوان په فیسبوک کې مصروف دی، په ټویټر کې مصروف دی، دا ځوان لپاره باید پلان فیسبوک ته داخل شي، د مطالعې مواد فیسبوک ته داخل شي، ټویټر ته داخل شي، تر څو ګوري دا یو کولای شي چې د کتاب لوستلو یا د مطلب لوستلو سره عادت شي او په دغه برخه کې معلومات ترلاسه کړي، تجربې ترلاسه کړي، خپل علمي پانګه لوړ کړي او یا د نورو سره شریک کړي.
د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شریف الله دوست.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
وړاندې د کیسو په اړه بحث لرو. دا په پکې واوري چې کیسه د حواسو او د نورو د ویناو په استناد څنګه لیکو. مخکې تر دې چې د بحث ته مخ کړو، شاعر کائنات تنها دا شعر ازادي رادیو ادبي مجلې ته راستولې دی. له دوی څخه اورو.
غلې چې له حالات لرم وی رخفکیږم، له حالات لرم وی رخفکیږم، زلزان پتا ډی رخفکیږم، که دنیا می هی روی پروا می نشتا، که دنیا می هی روی پروا می نشتا، خلتا کشو مهی رخفکیږم، ژوند هر یو راز می تا سر خوندی دی، چی نکړی را برسی رخفکیږم، یو زل خا مخاد دوی لقص تراشا، خلق خان دی چار چا پی رخ پکیگم، لدی زال مرغی وال و تل لاری، او زها غسیم گی رخ پکیگم، دا یارم بدی بیا کم وقت پکار شی، چی پتاشی سخت تی رخ پکیگم، کائنات خپل وڑکوال مرایات شی، زچی وینم تال و بیر رخ پکیگم.
ازادی رادیوی مجله ل ازادی رادیو څخه اوري د کیسو پاړه بحث ته مخ کو. د دې بحث لپاره مې د افغانستان د سټول کوالو ته بلنه ورکړې ده چې هر یوې غنیک سیلې کلی دي. یو ډاکټر محب سخم دی چې تر اوسه درې ناولونه، دوی د لنډو کیسو ټولګي، د ماشومانو لپاره څو ناولونه، د ماشومانو لپاره د لنډو کیسو کتابونه او د لنډو کیسو پر نقد یو شمیر مقالې چاپ شوې دي. بل میلمه مو سولمل شینوار دی چې په پرله پسې ډول د لنډو کیسو کتابونه په تیرو څو کلونو کې چاپ شوې دي. تر اوسه د لنډو کیسو اته ټولګې چاپ شوې او یو مجموعه هم په دې ورځو کې چاپ شي. لمړی به سولمل صاحب لتا سو واورم کیسه څنګه لیکي. په سوجي پسې ګرځي کبل لار تعقیبوي
سوجي پسې نه ګرځم زه معمولا خپل تجربه تاسو سره شریکوم زه چانه شاید دغه یو خاص قصه واورم یو واجب غریبه ام دا کیسه کېدای شي منظور بدانه چې هغه اماره قصه قصه کوم هغه نه یو شای ما ته یو څه را کړی یا یو پیخه وګورم یا یو ایدیا واورم نو مختلف شیان دي د کیسې لیکلو کې چې ما اربا سي چې کیسه ولیکم
زغم صاحب ستاسو تجربه د کیسې د لیکلو په برخه کې څه ده
زما تجربه هم دغه ده چې معمولا د خپلې مفکورې د بیان لپاره زه کیسه جوړوم یو فکر را سره وي او دغه فکر د بیان لپاره بیا پلاټ جوړوم او کرکټرونه او بیا هغه کیسه کوم او کله کله داسې هم شوي دي لکه سینما سره چې وایي مثلا یو تو کیسې مې داسې دي چې د واقعي پیښو یا د زما د ملګرو د واقعي خاطرو پر بنا لیکل شوي دي البته تم نه یې هغه ده خو بیا نور نو تخیل ور سره ګډ شوی دی خو اصلي پیغام یا اصلي خبره هماغه خاطره کې وي
زغم سپ یو شمیر کرکتون کې دا وایي چې هنرمند د کیسه لیکوال په شمول حواس لري او حواس په خپل په موضوعاتو په سيزي او هغه حواس یو موضوع جذبوي او هغه بیا په کیسه بدلی شي دا تجربه تاسو کړی
او ولې نه خو خبر هم ده چې څه سړی په خپل ماحول کې ویني درک کوي هغه د دې په افکارو باندې اثر کوي نو کله چې یو موضوع دومره اثر ور باندې وکړي چې دته د ویلو لپاره یو څو ورکی بیا د غین ورسته کیسه جوړې دی شي
سولمل صاحب زغم صاحب باسره هسته اشاره وکړه کړه کتون کې نور حواس هم ډیر مهم ګڼي فرضاً شامه هست کې دیشته په کیسه لیکوال باندې کیسه ولیکي کې دیشه چې یو شی لمس کې کیسه په چا باندې ولیکي ستاسو تجربه سره
ولا دا د بوې هیڅ خو منه دي تجربه کړی وو د لیدو هیڅ مجبور کړی مې چې کیسه را مې لیکلې دا د کی شک نسته وو حواس کې دی سي احساسات کې دی سي چې کیسه وزيږي لیکوال ما اربسي چې کیسه پوری کی
زغم صاحب ما د شامه هسته اشاره وکړه تر ډیره په شامه هسته باندې چې کیسه لیکوال څه درکوي هغه ل مازی سره تړي او خصوصا هغه کیسه چې نوستالجیا پکې پیاوړې وي په دې هس وای لیکل کی شي ان تر ډیره پوری څنګه
ولا زه داسې تجربه نه لرم چې ما د شامه د هس پر اړه کومه سوجار زین ترغلی وی او غمی کیسه کړی وی خو البته دا اصل دی چې کله چې داستان لیکو مختلفو حواسو ته باید خطاب وکړو اما دا چې خاص یو بوی د په ما باندې کیسه لیکلی وی زه دغه څه تجربه نه لرم
تاسو دواړو زغم صاحب او سلمل صاحب ډیره کیسه لیکلی دي د پیل د وخت کیسې مو له روسي کیسو سره څه توپیر لري زغم صاحب لومړی که له تاسو واورم
ما خو چې کیسه لیکل پایل کړ په هغه وخت کې مې د کیسې په تخنیکی اړخونو باندې مطالعه نه وکړې نو یو مخ آماتور وم نو د تخنیکونو ته مې چندانې پام نه کاوه ټول تمرکز مې هماغه روایت او اصلي پیغام ته و خو وروسته چې بیا مې مطالعه وکړه او د کیسې تخنیکونو او باریکیو ته مې پام شو مثلا د مکالمه په برخه کې مثلا د لیدلوري په برخه کې البته اوس هم چې ګورم د لیدلوري مسله زموږ د اکثر موتور لیکوالو لپاره نوې موضوع وي خو اوس ګورم هغه زړې کیسې مې د لیدلوري په لحاظ ډېر ستونزې نه لري معاملې ستونزې لري یعنی وروسته د دې نه چې په تخنیکونو پوښوم او مطالعه مې په اوس چې کیسه لیکم دغه تخنیکونو ته پام کوم
یعنی زغم صاحب ستاسو فرزن د لومړی یو کیسه او د اوس وخت کیسه د سی درې اومده فرق چې پکې راشي درې اومده ټکی کې چیرته بیان کړی
والا د سی سخت
ده
او یو مثلا دا و چې مثلا په مکالمه کې د پام مې هغه ته نو چې مثلا هر کرکټر خپل خبري باید ولري د خبرو اندازي باید متفاوتي د ژوند او د دوی د سوي د دوی د تجربه سره باید اړخ ولګي. اوس دغه شي ته ډیر پام کوم.
نو طبي خبره ده، نصر هم فرق کوي کنه څنګه ډاکټر صاحب؟
وو بالکل بالکل نصر خو ډیر فرق کوي. پروفایل کې اوس زما یادې کې چې دیني قسمه نسبتا د ژورنالیستیک باندې نصر وو کې، خو وروسته چې مې مطالعه وکړه د کیسو د تخنیکونو او په توپیرونو یې پوه شوم چې عادي نصر یا ژورنالیستیک نصر یا د مقالې نصر له کیسیز نصر سره کوم توپیرونه لري. اوس نو دغه فرق هم
د اندازې لمخې، مثلا مبتدی لیکوال چې کله شایسته تصویر پیدا کی هغه خامخا را اخلي، او یا شایسته تصویر ترې وشتي، څنګه د پیل کیسې او اوسنۍ کیسې مو د صحنې له پلوه او د تصویر له پلوه فرق نه لري؟
ولاند کزه درته هم شي ورسې.